امشب دل من. السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام کوي د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپرو. په یو راپور کې به د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ نوي خپره شوي جزئیات واوري چې د لویدیځ مطبوعاتو اوس خپره کړي دي. پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو له خبرونو وروسته لومړی غوږ شئ احمد شیبر ته چې تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د فراله مرکزی زندان بندیان تشدیدلې دي. د ناټو تړون د دسمبر په ومی د افغانستان په ارتباط غونډه کوي. پروسی کې د اورګاډي وی پیشي تر سلو ډیر کسان وشدي او ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه د فراله مرکزی زندانه تیرش په یو شمیر بندیان تشدیدلې دي. د فرا امنیه قمندان سمونوال فقیر محمد ازادی رادیو ته وویل ډیر لستنه بندیانو د بندیخانی د حویلې دیوال سوری کړی دی او تشدیدلې دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړه په دې کسانو کې یو شمیر مهم بندیان چې په ترورستي فعالیتونو او د مخدر موادو په قاچاق کې لاس ترلود هم شامل دي. امنیتي مسؤولان څرګندوي چې یو بندي له تیښتې وروسته د فرا په مرکز کې نیول شوی دی او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. د فراهم یک قمندان سمونوال فقیر محمد سرګند کړه چې تیشته تل دی هم زمينه مساعده شوې ده چې د فرا بندیخانه د 15 تنو د ساتلو امکانات لري او پکې تر 300 ډیر کسان بندیان دي چې د ځای د نشټوالي لپاره ځینې زندانیان د بندیخانی په حویلې کې ساتل کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د دسمبر په ومی د افغانستان په ارتباط غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناټو د اروپایي هیوادو غړي د افغانستان مسله وڅېړي. ویل کېږي چې د ناټو اروپایي غړي سرلو سلا په دې فکر کوي چې روانه اونۍ کې چېرته د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د څه باندې 1500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه، نو شایي سپینه ماڼۍ د ناټو له نورو غړیو هم وغواړي چې ورته کار وکړي. د ناټو د یو شمیر ډیپلوماټانو په وینا رسنیو څرګنده کړې ده چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم ممکن تر 6000 نور عسکر افغانستان ته ولي شي. د امریکا ولسمشر به د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي. د کونړ امنیتي مسؤلان څرګندوي چې د مانوګي پولیسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال عبدالصبور الیار ازادي رادیو ته وویل د جمعې په شپه نړیوالو ځواکونو د کوړنګل په دره کې بمباري کړې ده او په سیمه کې د طالبانو مهم قمندان حاجي دوران مشهور په قاری دعوت او د هغه څلور ملګري وژل دي. طالبانو دا منلې ده چې الوتکو د حاجي دوران کور په نقشه کړی دی، خو وایي چې په خپل حاجي دوران له دې بریده روغ وتلی او د هغه ګاونډیان او د کور څو تنه غړي وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د وی هلیکوپټر د لویدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. په دغه هلیکوپټر کې هم دغه درې تنه سپاره وو او له تېرې دوشنبې راهیسې دغه الوتکه ترې تم وه. دا هلیکوپټر د ایر فرایډ ګلف په نامه د یوه شرکت وه چې یوه هالنډي شرکت کرایه کړې وه او ناټو ته یې اکمالات کول. ایساف ځواکونو پرون په اعلامیه کې وویل چې د دوی ځواکونو د دې الوتکې ځای پیدا کړ. د ایر فرایډ ګلف شرکت څرګندوي چې هڅې روانې دي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. مخکې ویل شوي وو چې دې هلیکوپټر د خرابې هوا له امله سقوط کړی دی. په روسي کې د اورګاډي د ټکر له امله 25 تنه وژل شوي او 80 تنه نور زخمیان شوي دي. روسي رسنۍ څرګندوي چې د غریل د ماسکاو او سنت پیټرسبورګ ترمنځ سفر کاوه چې څو ډبې خوشي شوي. د روسي ولسمشر دیمتر میدویدف ته د دې پیښې په اړه دستي معلومات ورکړل شول او د روسي د اورګاډي د څانګې عمومي رئیس سیمې ته ورغی. سپین ماڼۍ وویل چې پر دې پیښې خواشینې ده. تر اوسه د دې ټکر علت نه دی روښانه سوی، خو چارواکي د حملې احتمال نه ردوي. د اورګاډي د ډبو څنګ ته یوه لویه کنده هم جوړه شوې ده. د اورګاډي پر همدې کرښه په 2001 کال کې چاودنې یو اورګاډی له خپلې کرښې منحرفه کړی و چې پکې هغه مهال 20 تنه ژوبل شوي وو. د مشکوکو کسانو یوه ډله هڅه کوي چې په شمالي ښار نوفګارد کې بریدونه وکړي. پر دوی شک دی چې د چچنیا له یاغي مشر داکو عمروف سره اړیکې لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او نورې نړۍ صبر نور د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی او وخت په تیریدو دی. د سپینه ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل که چیرته ایران هغه څه ونه مني چې ترې غوښتل کیږي، نو په نړیواله سطحه به د منځوي کېدو مسؤلیت په خپله د دغه هیواد په غاړه وي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر دې شوي دي چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي نړیوالې مؤسسې یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې یې له ایرانه وغوښتل چې په هغو اتومي بټیو کې چې اوس معلومې شوي دي د یورانیم له غني کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تېرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي نړیوالې ادارې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې پکې پر ایران انتقاد کیږي. ایران دا پریکړه بې وخته او عاجله بللې ده. په بنګلادیش کې چارواکي وایي یوه کښتۍ چې خلک پکې سپاره وو د بنګلادیش په جنوب کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور تري تم دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې ورک کسان د کښتۍ دننه بند پاتې دي. دا پیښه پرون ناوخته د بوهالا په سیمه کې شوې ده چې له مرکز ډاکې څخه تقریبا 104 کیلومتره لرې جنوب ته پرته ده. د شانګهای په هوایي ډګر کې د زیمبابوې یو بار وړونکې الوتکه ټکر شوې ده. په دې پیښه کې 4 تنه زخمیان شوي دي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه نن سهار وختي هغه وخت وشوه چې الوتکه نوې الوته پر الوتکې اور بل شو او ورسره څنګ ته په یوې تحویل خانې کې هم اور ولګېد. د هوایي ډګر مسؤلانو د دې پیښې په اړه د نورو توضیحاتو له ورکولو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې په هغو الوتنو کې د دې پیښې له امله ځنډ رامنځته شوی دی چې له شانګهای څخه کیږي. تر اوسه د زیمبابوې د سفارت له غړیو سره رابطه نه ده ټینګه شوې چې په دې اړه تبصره وکړي. یو خبر چې همدغه شیبه راورسېد د دې الوتکې په ارتباط ویل شوي دي چې 4 تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز وایي اسرائیل غواړي چې د فلسطین خلک له منځه یوسي. هوګو چاویز د جمعې په ورځ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې ولیدل. د فلسطیني مشر ته وویل د دې پلوي کوي چې بیت المقدس د یو خپلواک فلسطیني حکومت مرکز شي. د جنوري په میاشت کې هوګو چاویز له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې پر غځې د اسرائیل د تقریبا کال مخکې شوي برید په اعتراض وشکول او دې حملې ته یې د فلسطینیانو د هالوکاست نوم ورکړ. د روسیې، قزاقستان او بلاروس ولسمشرانو موافقه وکړه چې دغه درې واړه هیوادونه په خپلو کې د ګمرک یو ګډ سیستم جوړ کړي. د دغه نوي ګمرکي سیستم کار به د روان میلادي کال له لومړۍ ورځې تطبیق شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وویل د نوي تړوند غړي به تر 2015 کال پورې کورني تولیدات تقریبا 15% زیات کړي. د روسیې ولسمشر دمیتر میدویدف بیا د شوي تړون ستاینه وکړه او ویل چې دی پریکړې ته له ډېر وخته انتظار و. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا هم د تړون ستاینه وکړه خو څرګنده یې کړه چې د تړون یو شمېر ټکي یو مخ د بلاروس په ګټه دي. دا د دې سات خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې خپریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د نوې ستراتیژۍ ځینې جزئیات مطبوعاتو خپره کړي دي. په یو راپور کې به واوري چې په ستراتیژۍ کې کوم مسایل شامل دي. ناتو خبر ورکړی چې د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو په اړه بحثونه کوي. په کونړ کې د چارواکو په وینا د سلفي وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو څلورو ملګرو سره د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی.
حاجی دوران او د طالبانو یو مشهور قمندان د کونړ په سراچی او د څلور ملګري زمونږ تللی دي.
او په پاکستان کې مشتو افغان کډوالو نن له پاکستانیانو سره یو ځای اختر وکړ. په دې اړه به له پاکستانه معلومات درکړو. په وروستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام درته خبرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ځینې ټکي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا رابرسیره کړي دي. ټاکل شوې ده چې روانونې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي. مخکې د دې ستراتیژۍ په برخه کې افغانستان ته د لسګونو زرو نورو پوځیانو د احتمالي لیږلو خبره په ډاګه شوې وه، خو اوس د افغانستان د امنیت له مخالفانو سره د خبرو او د افغان ځواکونو د روزنې خبرې هم کیږي. رویټر خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي هیله ده چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد خپلې اوسنۍ تګلارې ته دوام ورکړي. او ورسره یو لړ نوی پریکړه وکړي. داسې چې د افغانستان د هغو ښارونو چې نفوس یې ډېر دی امنیت تامین شي، د هغو ښارونو امنیت تامین شي چې د مهمو لارو پر سر دي، او د زراعتي سیمو امنیت ټینګ شي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا به د دې ترڅنګ د امریکا د مرستیال ولسمشر وړاندیز ته هم توجه وشي چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه تقویه شي. د امریکا د پوځي مقاماتو په وینا د ستراتیژۍ لومړی توپ په دې کې دی چې څومره ژر کېدای شي هغومره ژر دي د افغان پوځیانو روزنه وشي، او د افغان ځواکونو شمیر دي تر 2012 میلادي کاله 400,000 ته ورسی شي. د امریکایي چارواکو په وینا افغانانو ته د افغانستان د ښارونو د امنیت سپارلو کار ممکن افغان ځواکونو ته له نوي میلادي کاله پیل شي، او لومړی هم د هرات ښار امنیت افغان ځواکونو ته حواله شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې شایي 15 کاله وروسته افغان ځواکونه دې ته بشپړ تیار شي چې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. افغانانو ته د امنیت د سپارلو له بهیر سره به امریکایي ځواکونه لکه څرنګه چې له عراق وځي تدریجي افغانستان هم پرېږدي. سپینه ماڼۍ وایي شایي له 8 تر 9 کلونو پورې امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي، خو د امریکا دفاع وزارت څرګندوي چې دا ګرانه ده چې مشخصه نیټه وټاکل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وویل افغانانو ته د افغانستان د امنیت سپارلو مسله د دغه هیواد له داخلي حالاتو سره تړلې ده. بل لور ته د امریکایي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې د امریکا په ستراتیژۍ کې بل ټکی دا دی چې له هغو کسانو سره اړیکې ټینګې شي چې کیدای شي هغوی د طالبانو له ډلو راویستل شي او په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې جذب شي. رپورټونه څرګندوي چې د امریکا ولسمشر له حکومتي مسؤلانو غوښتي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو د استولو لګښت وسنجوي. ویل کیږي چې افغانستان ته د هر نوي امریکایي عسکر لیږل د کال 15,000 ډالر مصرف لري. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې افغانستان ته نور پولیسکونو زر امریکایي عسکر واستول شي، په افغانستان کې به د امریکا پوځي لګښت هر کال له 10 تر 40 میلیارد ډالرو زیات شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوي ستراتیژي جزئیات چې اوس د لویدیز مطبوعاتو را برسیره کړي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نن د اختر دوهمه ورځ ده. د شپه افغان حاجیان د نړۍ له 2 میلیون څخه د زیاتو نورو حاجیانو سره چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د سعودي عربستان ته راټول شوي دي، یو ځای د اختر په مراسمو بوخت دي. همدا شیبه په مکه معظمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تورمان صاحب، اختر دې مبارک شه. د حج مراسم کوم ځای ته رسیدلی؟ کوم فرایز او مراسم لا هم پاتې دي؟
من نو تکل څه کا څو د ازادۍ راډیو اوریدم کول کله سلام په وړاندې کول سره پس سهار د اختر پاول اورس کله چې حاجیانو راک شیطان په کانو وشتورس لاغي لال مسلخ واته اولته باندې وکړه. د هغې وروسته نارینه و خپل سرونه وخیل او ښځو د ګوتې د یو هم په دنده خپل ویښته لنډ کړل، او بیا نو ورغلل حرم شریف ته د فرضي طواف لپاره، او شپه په شپه یې بېرته ځانونه بنای شریف ته راورسول. اوس حاجي صاحبان په بنای شریف کې دي. ټاکل شوي چې له ماسخین وروسته بیا هم درې واړه شیطانان په اوو کاڼو وویشتل شي، او سبا هم د ماسخین وروسته در شیطانان په اوو کاڼو وویشتل شي. سبا وروستۍ ورځ ده، او بیا به نو حاجي صاحبان ځي بېرته حرم شریف ته. اول ته به په خپلو استوګنځایونو کې اوسېږي، او چې کله ځي خپلو هېوادونو ته نو بیا به هغه طواف ودا یا د خدای پامانۍ طواف چې دی هغه به هم ترسره کوي. په دې توګه د حج مراسم ترسره کېږي.
او دا اوس تاسو چېرته یې؟ په کومو مراسمو لګیا دي حاجیان؟
اوس موږ په منای شریف کې یو، او بېرته انتظار وخت شي کله ماسخین مونځ شي. ماسخین شي نو وروسته له هغې به ځو، او درې شیطانه به په کاڼو ولو.
د راپورونو له مخې چې موږ درلودل، ویل کیږي چې ځینې حاجیان هم له افغانستان او هم له ځینو نورو هیوادونو نه ناوخته سعودي ته رسیدلي دي. د دوی نه چې دغه مراسم پاتې دي، د مراسم او مناسک چې ترې پاتې دي، دا به څنګه کیږي؟ څنګه به تلافي کیږي؟ او د دې لپاره کوم خاص دستور او ترتیب نیول شوی؟ تورمن صاحب تاسو زمنګ اواز کا اوري ما ویل سم پختنه دا و چې ځینې هغه حاجیان چې افغانستان او لنورو هیوادونو نه وخت سعودي عربستان ته رسیدلې دي د دوی مراسم او مناسک چې پاتې دي د دې لپاره کوم ترتیب خاص نیول شوی چې دا تلافی کی
بل تکل سے پانے کسان سے نوقت را رسی دلی دی اگوی با دیر چون رسی دیر چون رسی مراسم سر تا ورسی گی مدینه شریف قبل زی آوالتا با پاتی کی گی خپل زیارتون ایچو کن دو سلاغی با خپلو حوادون رو تزی دتا پا مکی وار مازمان که دا فانسان در جا وقاف وزر بشازان کفرنا چه دیار از در کسان و دا غاق عبادات تر سرکلی دی چه ورسته له طواف وداع څخه نو دوی د خپلو هیوادونو د خپلو ولایتونو په لور په حرکت شي او اوله زره نور چې پاتې دي هغوی به ځي مدینې شریف ته هلته به خپل عبادت ترسره کړي وروسته له هغې نه به بیا افغانستان ته سفر وکړي.
یوه بله خبره تورمن صاحب، د سیراپورونه هم په خبرونو کې چې دلته ډیر په سعودي عربستان کې ډیر ورختونه شوې دي او لدې ورختونو سره سیلابونه راغلي دي او داسې هم ویل کېدل چې زیات شمیر کسان په دې کې مړه شوې دي. تاسو څه معلومات لرئ؟ آیا په مړو کسانو کې په تلفاتو کې افغانان هم شته کنه؟
تقریبا درې اتیا کسان د سعودي حکومت اعلان کړی دی چې مکه معظمه کې او دغشان په جده کې سیلابونه وړي دي او خو له نیکه مرغه چې په دغو کسانو کې حاجیان خرافاني حاجیان ما چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مرستیال ډاکټر شفیع سلیم پوښتنه وکړه افغاني حاجیان هم پکې نشته او کله چې په سعودي حکومت هم اعلان وکړي په دې کې هېڅ ډول حاجي نشته. دوی سیوا او دا د جدې او د مکې مغازمې حاجي اوسېدونکي دي.
اوس خو د حج د مراسمو شیبې پاتې دي، تقریبا ساعتونه یې پاتې دي، نو هیواد ته د بیرته تګ لپاره د دوی څه انتظام شوی؟
ما مخکې دلته په منا شریف کې د اریانا فانوی شرکت یو مسؤول ښاغلي ګلاغا څخه پوښتنه وکړه. هغه راته وویل چې دوی به وروسته له دې چې مراسم پای ته رسېږي په هغه ورځ کې څلور پروازونه لري چې په هر پرواز کې به دوی چې هر ورځ به دوی زر کسه افغان حجاج افغانستان ته ولېږي. دوی وویل چې دوی هیله مند دي، هغه ریکارډ چې دوی ترلاسه کړی دی او تقریبا شلو زره زیات حاجیان سږ کال اریانا فانوی شرکت دلته جدې میدان وایي ته راانتقال کړي دي، دغه ریکارډ وساتي او له دې خوا هم حجاج په ډېر ښه ډول افغانستان ته ولېږي. دغه شان یو شمېر خصوصي شرکتونه هم لکه پامیر هوایي شرکت له دوی سره مرستندوی دي او افغان حجاج به افغانستان ته انتقال کړي.
اجمل تورمن په مکه معظمه کې له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم.
زه اکبر ایزیم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په نمایندګۍ تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ورځې مو نیکمرغه.
د ناتو تړون چارواکي وایي چې د دې تړون غړي هیوادونه ښایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي. د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه پوهیږي چې پر روانه اونۍ کې کچرته د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې د خپلو پوځیانو شمیر به په افغانستان کې زیات کړي، نو د ناتو لغړو هیوادونو به هم وغواړي چې ورته اقدام وکړي. د دې لپاره له امریکا پرته د ناتو نور غړو هیوادونو واردمخه بحثونه پیل کړي دي چې په دې برخه کې څه کولای شي. پر همدې موضوع د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد احمد شیبر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو یو ډیپلوماټ وویل شاید امریکا افغانستان ته د لسکونو زرو نورو پوځانو د استولو پریکړه وکړي او د دې پریکړې په ځواب کې به د ناتو نور غړي هم شاوخوا شپږ زره عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به روانه اونۍ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي او پکې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو د زیاتېدو او بیا له دغه هېواده د امریکایي پوځانو د وتلو په اړه معلومات ورکړي. ویل کېږي د دغو پوځانو د استولو په برخه کې به د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپله پریکړه اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه هېواد شاید افغانستان ته تر دېرش زره زیات نور عسکر واستوي. د ناتو د یو ډیپلوماټ په وینا چې د نوم لا اخیستو یې ډډه کړې، رسنیو خبر ورکړی دی چې د امریکا له پریکړې سره به د ناتو اروپایي غړي او یو شمېر نور شي افغانستان ته له څلورو تر شپږو زرو د نورو عسکرو د استولو لپاره تیاری ونیسي. ټاکل شوی ده چې د ناتو تړون د دسمبر په اوومې د افغانستان په ارتباط یو کنفرانس جوړ کړي. د ناتو د تړون اروپایي غړي وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمېر ډېر شي څو د افغان ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی شي. د ناتو د ډیپلوماتانو په وینا ښایي دغه تړون د راتلونکي میلادي کال تر وروستیو هم افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بریتانیا چې له امریکا وروسته تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري پریکړه یې کړې ده چې دغه هیواد ته 1500 نور عسکر ولیږي چې له دې سره به د بریتانیایي پوځیانو شمېر 9500 ته ورسیږي. د بریتانیا پوځي چارواکي بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځي قمندانانو له غوښتنې سره سم د دوی د عسکرو شمېر په سیمه کې د اوس لپاره مناسب دی او دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې دغه شمېر پسې زیات شي. تر اوسه بریتانیا، سلواکیا، ترکیه، ګرجستان، جنوبي کوریا او مونتینګرو هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نوري همکاري ژغ کړی دی.
په همدې حال کې د کونړ ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تیره شپه د مانوګي ولسوالۍ په کوړنګل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. دا چارواکي همداراز وایي چې له دې قومندان سره د ده څلور ملګري هم وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیت قومندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه د مانوګي ولسوالۍ په کوړنګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د وسلوالو سلفي طالبانو یو مهم قومندان چې اصلي نوم یې حاجي دورانو او په قاری دعوت شهرت درلود د خپلو څلور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تیر ماښام د رسېدلي رپورټ له مخې نه چې د سلفي ځواکونو د یو عملیات په پایله کې حاجي دوران او د طالبانو یو مشهور قومندان د کوړنګل په ساحه کې او د ده څلور ملګري له منځه تللي دي.
دا هوایي عملیات څوک زمینی وو؟
نه، دا هوایي عملیات
بلخوا قاری طاهر سلفی چی ځانته د وسلوالو سلفی طالبانو ویان وی پر تلیفونی ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د حاجی دوران په کور بمبار کړي چې په ترس کې د حاجی دوران یو میرمن، دوه کوچنیان او درې تنه ګوانډیان وژل شوي دي، خو حاجی دوران او وسلوالو ملګرو ته یې کوم ځین نه دی رسیدلی. حاجی دوران په کونړ کې د وسلوالو سلفي طالبانو تر ټولو ځواکمن قومندان دی چې ډیری وختونه په پیچدره او شاوخوا سیمو کې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو کونړ.
په هلمند ولایت کې چیرته چې طالبان ډیر فعال دي، یوې مؤسسې خلکو ته د وړو پورونو ورکولو له لارې د کار روزګار زمینه برابره کړې ده. دغه مؤسسه له هغو بزګرانو سره مرسته کوي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي. د دې مؤسسې مسؤلان وایي دوی د ټولو سیمه ییزو ستونزو او شرعي اصولو په پام کې ساتلو سره د پورونو ورکولو او بانکدارۍ چارې پر مخ بیایي او په دې لړ کې د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. په دې اړه رضوان مراد یو راپور برابر کړی.
لویدیز قوتونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي، په دې باور دي چې د دغه هیواد وګړو ته د کار د زمینې په برابرولو سره ممکنه ده چې زیات کسان د دولت د وسلوالو مخالفانو له صفونو راوځي او د عادي ژوند لاره غوره کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو مسؤل کیم کیم رویټرز خبري اژانس ته ویلي، په دې لړ کې په هلمند او قندار ولایتونو کې د 250 میلیونو ډالرو په پانګې سره یو پروسه پیل شوې چې شاوخوا 3000 کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي. دا مهال په هلمند ولایت کې د واکو موسسې لخوا د اسلامي پانګې اچونې د ټولنې په نامه د بانکي څنګه د رامنځته کولو یو پروګرام پیل شوی چې خلکو په خاصه توګه بزګرانو ته واړه پورونه ورکوي. په هلمند ولایت کې د موسسې مشر احمد الله حمیدی د خپل ادارې او د هغې د چارو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د واکو په نامه یو امریکایي انجیو ده چې د امریکا د دولت لخوا حمایه کېږي، چې هغه په ټول افغانستان کې د څنګه لري چې جنوب کې په شرق کې په شمال کې مشتنګ خلاص کړی دي او په ټول افغانستان کې دغه کردو سیستم مخته وړي. په دې دغه کې موږ د هلمند په ولایت کې په 2001 کال د نومبر په میاشت کې مشکل فعالیت شروع کړی دی. موږ وړې کردې و خلکو ته ورکوو. زموږ ټول سیستم موږ په هر ولایت کې د واکور ولاړیزې بانکونه جوړوي چې هغه د هلمند په ولایت کې د هلمند د پانګې اچونې مالی اسلامي ټولنې په نامه دی. یعنې زموږ ټول قانون چې دی زموږ ټول کم جوړښت چې دی فارمیش ودی د اسلام د شریع سیستم په مطابق دی. د واکور بخش دی ته مالی او تخنیکي مرسته ورکوو. موږ د هلمند د ګریش په ولسوالۍ او د ګرمسیل په ولسوالۍ کې موږ خپل برانچونه خپل دفترونه خلاص کړي دي.
ښاغلی حمیدی وای بزګرانو سوداګرو او دکاندارانو ته دا وړ پورونه په داسې شکل ورکول کیږي چې په لنډه موده کې بیرته اخیستل کیږي او د حاصل له ترلاسه کولو وروسته هغوی خپل پیسې هم بیرته ترلاسه کولی شي. نوموړي په هلمند ولایت کې خپل کار او په دې اړه چې دغلته تر اوسه پورې څومره خلکو ته پورونه ورکړي دي وویل
د هلمند په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د لشکرګاه په ښار کې هغه کې د مرزی نادالی ناوې او باباجي ولسوالۍ په کښې کې راځي تقریبا 3000 غړي لرو د ځان سره چې په دې کښې بزګر او تجاران شته او د ګریش په ولسوالۍ کښې 1000 نفره غړي موږ لرو تر اوسه پورې چې په هغه کښې هم بزګر او تجاران شته او د ګرمسیل په ولسوالۍ کښې 928 کسه زموږ سره تر اوسه پورې غړیتوب اخیستی دي او زموږ عضویت په لاس کښې لري چې دوی زموږ د وړو کرزو څخه بیا دوی د هغسې قدم پر قدم باندې لوړېږي د هغو څخه ګټه اخیستې ده او خپل زراعت او تجارت چې دی په مخ باندې بیایي. ولې بزګرانو ته موږ هغه بزګرو ته قرضه ورکوو چې هغو د تاریاخو څخه مخ را ګرځولي او د تاریاخو کښت یې پرېښي د غنمو کښت یې مخ کړي. فعلاً موږ 6 میلیونه افغانۍ قرضه د خلکو سره لرو.
خو پوښتنه دا ده چې اکثرا دا ډول بانکي خدمتونه له سود سره تړلي وي، نو په هلمند ولایت کې چېرته چې یو محافظه کاره ټولنه ده او طالبان هم پکې زیات دي، دا موسسه څرنګه خپل فعالیت تنظیموي؟ ښاغلی حمیدي په دې هکله وایي
موږ سیستم چې دی شرعي سیستم دی. په شریعت کښې موږ یو جایز سیستم لرو چې د مرستې سیستم دی. موږ جنس رانیسو خلکو ته، نغدې پیسې خلکو ته نه ورکوو، ځکه که نغدې پیسې موږ خلکو ته ورکوو هغه په سود کښې را ځي او په اسلام کښې سود ناروا دی. نو په دې اساس باندې موږ دلته د ډېرو غټو غټو علماوو فتواوو د مفتیانو فتواوې موږ د ځان سره لرو چې هغو موږ ته د اسلام مطابق دا چوکات جوړ کړی دي او د شریعت مطابق موږ مخته ځو. موږ جنس رانیسو، نغدې پیسې نه ورکوو، پر جنس باندې موږ خپل 2% ګټه اچوو چې هغه د هغه وخت د میاد در پوره کېدو، یعنې د 6 میاشتو څخه تر 3 میاشتو پورې موږ وخت قرضې لرو چې دوی باید موږ ته راوړي.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د وړو پورونو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او دغه راز د اقتصاد په وده کې هم مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د تجارت د خونې د سوداګرۍ د برخې مشر خانجان علي کوزی په دې اړه وایي
دا یو ډېر نیک عمل دی. دا د اشخاصو افرادو ته چې دوی ورکوټي تجارتونه یا واړه صنعتي کارونه پې چې صنایع یا زراعتي کارونه پې په مخ باندې وړي، دا به د یو طرف نه زمونږ د افغانستان د خلکو دپاره د کار زمینه مساعده کېږي او د بل طرف نه به یو حلال روزي د خلکو دپاره پیدا شي. مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې دا په پراخه پیمانه باندې نه ده، هغه شان ته چې د خلکو نیازمندي ده او تقاضا ده نه ده ورکړ شوي. البته محدوده ساحه کښې ده. زه امیدوار یم چې دا رشتو کې دا خارجي دوستان او هغه موسسې چې فضل امکانات په لاس کښې لري زمونږ د ولایتونو او زمونږ د تجارتي اتحادیو او د صنعتي اتحادیو د لارې نه او د زراعتي اتحادیو د لارې نه د دوی سره کومک وشي او هغه اشخاص او افراد مشخص شي چې دوی د رشت او د آیندې د سرمایه دارۍ او یا د یو پروژې د انکشاف قدرت ولري او هم خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي.
خان جان علي کوزی وایي که چېرته دغه بانکونه او موسسې چې خلکو ته واړه پورونه ورکوي د سوداګرۍ له خونې او د افغانستان تجارتي او صنعتي ټولنو سره هماهنګه عمل وکړي، نو دا پروسه به لا نوره هم ګټوره ثابته شي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پراختیایي ادارې د دغې پروسې په پراخوالي کې برطانوي ځواکونه چې اکثره په دغه ولایت کې ځای پر ځای دي هم مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو نه.
السلام علیکم، غلام فاروق ملنګیار یم، د تهران څخه خبرې کوم. زه د وردګو د ولایت سید آباد د ولسوالۍ د یوسف خیلو د کلي اوسېدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او ښې پیرزانې وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. وروسته بیا د افغانستان ټول غیور ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. د یو آزاد او آباد افغانستان په هیله.
السلام علیکم، زه محمد سلیم د وردګو د ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د سنخیلو د کلي اوسېدونکی یم. شپېلان د ایران تهران کښې د مسافرې شپې او ورځې تېروم او هر څه نه مخکې د ازادۍ د راډیو ټولو کارکوونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. او د افغانستان ټول مسلمانانو ته هم مبارکي وایم. او د ښاغلي کرزي صاحب د دغه پیشنهاد څخه مننه کوو چې د ټولو مخالفینو څخه یې د صلحې غوښتنه کړې ده. او د افغانانو څخه هم هیله لرو چې دغه غوښتنه ومني تر څو په افغانستان کې یو قوي اسلامي حکومت قایل شي او افغانان کولی شي چې په یوه روښانه فضا کې ژوند وکړي.
په پاکستان کې نن د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده او ځکه افغانانو هم د لوی اختر مراسم نن پر ځای کړل. په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې معلومات درکو. خو اوس دا دی وخت د سهار 10:30 بجې شوې. احمد شیبر ته غوښی چې تر دې ساعت د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
تاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر د استرالیا له سر اعظم سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ څرګندوي چې بارک اوباما او کیوین راډ به د افغانستان په ارتباط د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وشغیږي. د فراه له مرکزي زندانه تیره شپه یو شمېر بندیان تښتېدلي دي. د فراه امنیه قمندان سمونوال فقیر محمد ازادي راډیو ته وویل دیارلس تنه بندیانو د بندیخانې د حویلۍ دیوال سوری کړی دی او تښتېدلي دي. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون د دسمبر په 10 د افغانستان په ارتباط غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناټو د اروپایي هیوادو غړي د افغانستان مسله وڅېړي. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د لوېدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. په روسیې کې د اورګاډي د ټکر له امله 25 تنه وژل شوي او 88 تنه نور زخمیان شوي دي.
د اختر مونځ پرون د بلخ ولایت په جامع جمعتونو کې د امن او سولې په فضا کې ادا شو. په دې ولایت کې د لوی اختر د ترسره شویو مراسمو په اړه په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال سمیع الله غختون راپور راکوي.
د مزار شریف په زرګونو کسانو د روضې په جامع جومات کې د لوی اختر مراسم پر ځای کړل. د لوی اختر د مراسمو د لمانځلو په خاطر د بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو لخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې خلک هم د نیول شویو امنیتي تدابیرو څخه خوښ او وایي.
مسجد احمد سمدی ما او د اختر مانځل کې مونځ مو کول او دعاګانې مو کولې چې خپل وطن منګه وطن ته سوله راشي او ټول خلکو دعاګانې کولې چې یو آرامي او یو سوله ثبات منګه وطن ته یواله اتحاد راشي. منګه تنته خلګو دواګانې ډېر کولې په خامنیت او نیول او د منګ ډېر خوښ ته زینیاسو چې منګ ډېر خو په زمينه ما سات کړو چې منګ د مختر مراسم په ډېر خټوګه پایل کړ او د تاسو طریقې تاسو په رادیو ازادینه رسانې نه ټول خلګو ته د اختر مبارکي ورته وایم.
د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیتي چارو مشر جنرال عبدالرؤف تاج ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت د ټینګښت په خاطر جوړ شوی امنیتي پلان په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په بری سره تطبیق کېږي. او تر دې مهاله د دغه ولایت په اړوندو سیمو کې کومه د بې امنیتۍ پېښه نه ده رامنځته شوې. ښاغلي تاج د دې خبر هم ورکړ چې تېره شپه د دولت مخالفینو وکتل چې د چاربلک ولسوالۍ د زیګزیګ په کلي کې ماین ځای پر ځای کړي. ماین انفجار کوي، درې تر څلور تنه په خپله د دولت مخالفین له منځه وړي.
له مزار شریفه د اختر د مراسمو په اړه د سمیع الله غختون راپور ته غوږوي. خو اوس ورځو او ګورو چې په پېښور کې څه خبرې دي. د افغانانو ترمنځ د نوي اختر خبرې څه دي؟ همداسې بعد ازادۍ راډیو خبریاله وګمه سبا د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره ده. وګمه سلام، او اختر د مبارک شه. ښکاري چې سکل د نورو کلونو برعکس افغانانو د پاکستان د حکومت دغه رسمي اعلان ومنه چې له افغانستان برعکس یوه ورځ وروسته د اختر وکړي. دا نور نو د دوی لپاره د منلو وړ شو همداسې ده؟
بلې تکل صاحب، اول تاسو ته د هم اختر مبارک ویم. درنګه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او د راډیو له لارې ټولو وطنوالو ته اختر مبارکي وړاندې کوم. نن په اختر له ځینو کډوالو یعنی نسبت به تیرو کلو یو څه تفاوت دی. سکل تیرو کلونو کې به افغان کډوالو د افغانستان او د عربستان حکومت سره یو ځای د اختر لمونځ دی کوو او قرباني دی کولې. خو سکل څه په توپیر کې لکه پرون په ځینو کمپونو کې افغان کډوالو او همدارنګه قبایلي سیمو مومند خیبر او ځینې نور قبایلي سیمو کې د افغانستان د حکومت سره یو ځای دوی اختر وکړو لمونځ وکړ. او په ښاري سیمو کې بیا افغان کډوالو نن لوی اختر لمونځ د ځایي خلکو سره کړی چې ډېرې درې لویې جامې وشولې چې یوه نوی اختر جمع دی اختر موزه دی پا مرکزی ادگاه چه صده روز بانده تصاره شد چه پاکه که وزیر علا دی سرحد ایلت اولی هم پاکی گردون کرده و زرگونو خلکو نور پاکی زی خلکو پاکی گردون کرده و او دی پیخور پی یونیورسی که هم دی اختر موز تصاره شد چه دی زی خلکو تصند افغان کرده ولو هم پاکی برخه واخسته او بلالوی جمع پا باغ ناران حیات آباد که و شد چه اتا دی اختر پا منده که دی زی خلکو تصند گند شمیر افغانان هم پاکی گردون کرده سخت امنیتی تدویر دی سور از رایی سی گلتا پا پیخور که نیول شویدی او در مازن او روستا افغان کدوالو او زی خلکو لگی دی سر خپل قربانی کوي.
تیر کلونه به داسې و چې تقریبا ټولو په پاکستان کې ټولو میشتو افغانانو به په هغه ورځ باندې اختر کوو چې د افغانستان په کابل کې به اعلان شو اختر. سکل د دې علت شوی و چې دوی په دوو ډلو وویشل شول او ځینو افغانانو د پاکستان د حکومت د اعلان په اساس اختر وکړ او ځینو د کابل د اعلان په اساس.
خو تیر کلونه کې لکه د خلکو له خوې نه چې اورېدل کېږي لکه ښاري سیمو کې همدارنګه افغانان په دې وروستیو کې سخت د پولیسو له خوا نه ځورول کېږي او د پاکستان د حکومت د فشار لاندې دي. نو همدغه وجه او علت لوی ګڼل کېږي چې په ښاري سیمو کې افغانان یعنی په خلاص مت باندې خپله اقدام نه شي کولی کوم تصمیم نه شي نیولی. نو دوی همدغه موضوع وه چې دوی یعنی افغانانو تغاره کې خوده چې څه د پاکستان حکومت قانون دی او څه د هغو د اعلان دی د هغو سره به یو ځای دوی اختر ولمانځي او نورو کلونو کې خو به بیا دوی د افغانستان د حکومت سره هغه کوله. خو په کډوال لکه په شمشتو کمپ کې همدارنګه ځینو نورو کمپونو کې بیا کډوالو د افغانستان د حکومت سره شکل هم اختر کړی دی.
تاسو مخکې د امنیتي کلکو امنیتي تدابیرو یادونه وکړه. د اختر په لومړۍ ورځ نن تر اوسه په دغو شیبو کې چې مخکې له دې چې موږ او تاسې خبرې سره وکړو د تاوتریخوالي د کومې پیښې یا د کوم برید کومې حملې چې ډېره معموله ده په وروستۍ یوه میاشت دوو میاشتو کې په پاکستان کې داسې کوم راپور تاسو ته رسېدلی؟
نه تکل صاحب ما تاسو ته اشاره وکړه چې د څو ورځو راهیسې سخت تدابیر امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پولیس په لارو کوڅو سړکونو لوی بازارونو کې جای په جای ولاړ دي سره او هر هغه موټر چې د پېښور ښار ښاري سیمو ته رادننه کېږي دوی سختې تلاشۍ نه تېرېږي. نو په دغه تر اوسه پورې تر دا نن شېبه پورې تر دغه ساعته چې زه تاسو سره خبرې کومه کومه امنیتي ستونزه رامخته شوې نه ده. افغانان او همدارنګه ځایي خلک ګرځي په یعنی ډاډه زړه باندې لکه خپل اختر لمانځي کورونو ته ځي سره په بازارونو ښارونو کې ګڼه ګوڼه تر سترګو کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم وږمې سبا په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریاله وږمه سبا وه چې په دې ښار کې د افغانانو د اختر د مراسمو په اړه یې معلومات راکول.
صالحی سقسی خلقیم او تاسی ټولو ګرانو وطنوالو او محترمو اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم په دې هیله چې د اختر ورځې په خوشحالۍ او سوکالۍ سره تیر کړئ.
دا د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو اونیس پروګرام ته وښی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
باز هم سلام و به این برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان دکتران متخصص محب الرحمن تورکی از شفاخانه شمس الرحمن تورکی در کابل و همایون همت از جرمنی مهمان برنامه هستند. امروز باز هم در مورد بیماری های فصلی گپ میزنیم، یعنی با سرد شدن هوا و فرارسیدن زمستان مریضی های مثل ریزش و سینه و بغل و امثال هم زیاد میشن، مخصوصا که حالا نگرانی از بیماری انفلونزای خوکی هم به میان آمده و در حال افزایش است. به نحوه دکتران متخصص بسیار خوش آمدین به برنامه و پیش از اینکه بحث خودش رو بکنیم و تلفن ها را بگیریم. یک دو خبر کوتاه طبی و صحی هم دارم که میخوایم با شما شریک بسازم. محققان آمریکایی در پوهنتون شیکاگو تاکید کردند که خواب ناکافی در 24 ساعت شبانه روز خطر ابتلا به دیابت یا مریضی شکر را تشدید میکنه. در یک تحقیق جدید نشان داده شده که خوابیدن برای زمان کوتاه باعث ایجاد مقاومت انسولین و کاهش تحمل گلوکوز در بدن میشه که در نهایت خطر مبتلا شدن به بیماری شکر را افزایش میده. محققان در این تحقیق گروهی از مردان و زنان میانسال و سالم را طی یک دوره 14 روزه مورد مطالعه قرار دادند. این افراد در این مدت زندگی بی تحرک داشتند، هرچی میخواستند میخوردند و بین 5.5 تا 8.5 ساعت در شبانه روز میخوابیدند. محققان آمریکایی در یک آزمایش جدید هشدار دادند که آلودگی هوا خطر ابتلای نوزادان به بیماری برونشیت یا یک بیماری تنفسی را افزایش می‌دهد. در این تحقیق گفته شده که هرچه تماس نوزادان با هوای آلوده بیشتر باشه، خطر ابتلا به برونشیت در اونا افزایش می‌یابد. این محققان بعد از محاسبه و در نظر گرفتن تمام فاکتورهای مؤثر دیگر مانند جنسیت، سن، سیگارت کشیدن مادر و تغذیه از شیر مادر در نهایت دریافتند که قرار گرفتن در معرض این آلاینده ها خطر بروز برونشیت را به میزان قابل توجه در نوزادان افزایش می‌دهد. و امروز هم در مورد بیماری های یا ناجوری های تنفسی گپ میزنیم. دکتر صاحب همت، بازم خوش آمدین به برنامه. اول بیاین در مورد سینه و بغل در نزد کلان ها و خردسال ها کمی گپ بزنیم. ابتدا اگه بگوین ساده و کوتاه که سینه و بغل چه قسم یک مریضی هست؟
مینا درناوی نیکی هیلی و سلامون خپل خوین دورونو گران و وطنوالو تا محترم ډاکټر صاحب تورکی ته وړاندې کوم. بسیار تشکر جناب ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی که شما یک موضوع بسیار مهم و حیاتی برای جهانیان و بالخصوص برای مردم افغانستان، اطفال و پیر مردان و حتی مردمان صحتمند در انتخاب کردین. ما پیش که بر سوال شما جواب بتوم، یک نقطه مهمی که برای مردم ما ضرور است ایست که کنفرانسی به تاریخ دوم نومبر نمی سال بود در جنیوا از طرف WHO و یونیسف و این مرض کشندی تنفسی بالخصوص سینه بغل که شما سوال کردین، این را در مقابل دی یک استراتژی نوات از سال 2010 تا 2015 تعیین کردن و گفتن که اضافه از 39 بیلیون یعنی میلیارد دلار به ضرور است که ایره جلوگیری کنه. دلیلش چیست؟ یک مرض بسیار مشکل و کشنده است. مشکلاتش برای وطن ما و اولاد ما و پیرمردان و خانمای ما چیست؟ ایست که این مرض اکثرا 98% در جهان سوم یا در ممالک غریب و بیچاره و بالخصوص 98% کشنده بودن از این مرض در 68 ملک فقیر است و هر روز از توسط مرض سینه و بغل اضافه از 4000 نفر تلف میشه. بیاییم سوال شما، سینه و بغل و نمونیا یک مرض حاد و یا مزمنی التهابی است که یا کیسه های هوایی را و یا انساج هوایی را و یا راه های هوایی را و یا ارسیش و یا غلاف یا پردی که ششها را پوش کرده یا را مصاب میسازد. عوامل ازی به شکل عموم از ویروس است، باکتریا است، مواد کیمیایی است، مواد فیزیکی است، ریکتیا یا پرازیت است و شواست. ما با قسمت دوم به تفصیل عوامل و تقسیم بندی و علاجش با هم رابطه میدیم.
حتما، و در این مورد هم صحبت میکنیم که راه های وقایه و تداویش کدام ها هستن. حالا یک شنونده داریم از پاکستان بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام، صدای رادیویتان لطفا پخش کنین که صدایتان صاف و شفاف و واضح بشنویم. سلام علیکم، مهربانی بکنید لطفا.
دکتر صاحب همت، سلامون وړاندې کوم او نور دیغو همکارانو ته. نو ډاکټر صاحب همت نه دا پوښتنه ده چې دما بچی چې د څلورو کالو عمر لري نو د جون جولای میاشت سخته ګرمي وي او په دغه ګرمي کې هم دته د نمونیا په شکنیالې د سینې مرض لکه دا اوس چې تاسو باس پرې وکړه سینه او بغل په جون جولای کې دته پیدا کیږي، حالان کې سپیشلیست ډاکټرانو تم بولای دا خو دا اچانک وی او د وخت په تیرېدو سره بیا خپل ورک سي او ډېرې قیمتي قیمتي دواګانې مونږ په استعمال کړې. دویمه پوښتنه مې له ډاکټر صاحب دا ده، ډاکټر صاحب ته یو ډېر زبردست الله تعالی دې تا ژوندی لري او د تا عمر دې خدای ډېر کې ډېر خلاصه افغانان پوه کوي او ته یوازې چې افغانانو ته ډېر ښه رهنمایي کوي د مرضو په باره کې او په دیني مسایلو باندې ډېر ښه واره دی. نو ډاکټر صاحب اعتراض نه بلکې د سوال په توګه دا وایم چې آیا نبی علیه الصلاه والسلام په قرآن کې 1400 کاله مخکې نه نبی علیه السلام فرمایلي وو او الله تعالی په قرآن کې چې انه زنا او فحشه نو ولید الفلته په دنیا کې د اېز علاج او نسه چې زنا او لنورو مرزونه پیدا کېده جنسي روابط.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اوس چې کوم الله تعالی په قرآن کې ویلي ولحم الخنزیر او دغه غوښه مرداره ده وګوره نو افغانانو ته په تور د وصیت یو داسې ووایه چې له خارجیانو نه ډېر په څنګ اوسي ځکه دغه خلک خو د خنزیر غوښه استعمالوي
تشکر
الله تعالی حرام کړی او دا مرض پیدا شوی له دغو
بسیار ډېره مننه حتما گپ میزنیم د همی مورد و ډاکټر صاحب همت
ډېره مننه قربان استاد محبت نه استاد سوالون نه اول براشم ستاول سوال ته ستاول سوال تا ډیر خپ شک شکل باندې تشریح کو دا په دې چې نا جوړو کې چاغې د پرستاسو ویل چې د جون جولای په میاشت کې چا وخت کې ګرمي ده او دا چې نابغل ورته پیدا کیږي د څه کې حقیقتا هم چې نابغل پیدا کیږي لیکن د اصل مرض په حیث نه د ثانوي مرض په حیث باندې ستاد ارجمن تکلیف چي دی ته موسمي اصلا موسمي ریزش یا موسمي دغه الرجي دی ته موږ وایو په حقیقت کې په همغه وخت کې ستاسو په ماحول کې یو تعداد یا واخې دي یا ګلان دي یا د جوارو یا غنم زه نه پوهېږم چې په دغه وخت کې په دغه ساحه کې چې ته اوسېږي کومې ونې او کوم بوټي او کوم واښه او کوم غنم او جوار د دې خاندان نه ګلان کوي هغه ګلان په شکل د اشکالو باندې شمال دوړي ستار جمن ته دلته قیمتي دوا ته هیڅ ضرورت نشته که ته هلته د الرژي او متخصص ته لاړ شي د اطفالو متخصص چې اضافي تخصص د الرژي ولري هغه تا ته یا مشوره درکوي چې ته د ارجمن په خاص وخت کې که ته دغه ارجمن په همدغه موسم کې په وادي سره مثال په توګه پغمان ته بوځي بسوزه د مثال میو جک قسمت د چالتہ د غره ارتفاع جګی الته بوزي او الته به د یاد بحر غاړي ته بوزي الته هم دا د الرجن یا د عامل لغ مرضی عامل د منځي نو په دې لحاظ باندې یا دغه شهبادي کې چې دغه جن په موقت شکل باندې بل چرته لاړ شي یا د بحر غاړي او یا کله 1500 متر د زمکینه د بحر نه دغه سطح او چته یعنی غیر منطقي نو الته به دا ورکیږي غیر دغه نه باید هغه د الرجی ټیسټ دې تکي په خاص شکل باندې په لاند شکل د توي چې انداشه د دې عامل چې دې تمنګ د پولن یا د ګولانو او د ونو د او د وخودو د ګرد عامل د چاغې تمنګ د انټیجن او فوق العاده شکل د پروتین دی. دویم قسمت ساده خبر ته راشم قربان منګ او تاسو حقیقتا مسلمانان یاستو او زمونږ په ملکی د اسلام دین جاری او حاکم دی. زه دا سره هم نظر یم چې هغه وخت کې د ایډز په دغه باندې اوس نوی تحقیقات دي چې هر انسانان چې سنت شوی دی خپل سنت د اسلام یو برخه ده او سنت شوی انسانانو کې د ایډز دا یو تحقیق په افریقا کې په نمایي کې د کامیابۍ د خاطره په نمایي کې قطع شو ولی ځکه هلته معلوم شو چې سنت شوی او غیر سنت شوی مقایسه شولو په غیر سنت شوی کې د ایډز انتقال ډېر زیات و په دې کې کم و او همداز الکس په افغانستان ګرم منطقه ده په ګرمه منطقه کې بیا خوږ نه کیږي د خوږ خوراک امکانات او غوښې د انتقال هلته قیمته ده موږ ته د خوږ د غوښې خطر هیڅ نه په افغانستان کې نشته دې قسمت نه خاطر جمع اوسه انشاءالله خدای به ټول شیان ښه کړي.
تشکر. یک چیزی را که شنونده بهش اشاره کرد به نحوه از آنها ارتباط انفلونزا با خوک و خوردن گوشت خوک بود. به این که از دکتر تورکی محب الرحمن تورکی بپرسیم دکتر صاحب نظر شما در این مورد چی است؟ خوردن گوشت خوک یا خود خوک چقدر ارتباط داره با امی انفلونزای خوکی؟
که دکتر صاحب هم گفتن خوشبختانه در افغانستان کسی از غذای خوک استفاده نمیکنه، از گوشت خوک استفاده نمیکنه و یک
یعنی منظور ما در کل هست
و این مردم است در کل ببینن امی خود انفلونزای نوی خوکی که است ای از توسط خوک انتقال میشه و از اون طریق سرایت شسته و کسایی که از این گوشت استفاده میکنن از یتر به این مصاب شدن. انتقال طریقش باز هم از طریق تنفسی هست. امی خوبترین رایشی است که ما
یعنی شما میگن که این انفلونزا
وقایه کنیم
از طریق خوردن گوشت خوک سرایت میکنه ها؟
سرایتش از یک شخص به شخص دیگه از طریق ترخ تنفسی است، از سایی که ما میکنیم یا امو هوایی که در چهار طرف ماست با این ملوث میشه و این با هر چی دیگه در ارتباط باشه و دوباره به ترخ تنفسی ما برسه و این انتقال میکنه. در طریق انتقال از طریق ترخ تنفسی است.
بله. تشکر دکتر سب تورکی.
اما در
تشکر حتما در این مورد گپ میزنیم. من یک نوشته دارم میره میجه پیش رویم که از دکتر خواجه میر اسلام سعید سرپرست دیپارتمنت آموزش انستیتوت ملی صحت عامه است و این در بخش انفلونزا.
دکتر سب دمی قسمت انتقال توسط گوش
رو فقط میخوایم از شما میره سوال بکنم. امیر از شما میخوایم سوال بکنم که البته نوشته دکتر خواجه میر اسلام سعید پیشتر هم گفتم سرپرست دیپارتمنت آموزش انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان میگه که این ویروس یا این مرض باید به انفلونزا به نام انفلونزای جدید شناخته شود تا انفلونزای خوکی. چی هست نظر شما در این مورد دکتر صاحب همت؟
خانی تابت حقیقتا من دکتر صاحب که چیزی گفته همین کلمه درست است. دکتر صاحب که شما ستادش گفتین اصلا ایرا ما حق نداریم که به نام انفلونزای خوکی یاد کنیم. اگر از نقطه نظر حقوقی دهاقین اروپایی یا آمریکایی استرالیایی دهاقین آسیا ایرا عریضه کنه و بگه که شما چرا ایرا از نقطه نظر حقوقی انفلونزای خوکی میگین بعد او کسی که ایرا میگه جریمه میشه. دلیلش چیست؟ از نقطه نظر علمی دلیلش ایست که این تک معجون مرکب است. معجون مرکب ایست که جوهر ارثی ویروس خوک، جوهر ارثی ویروس مرغا و جوهر ویروس انفلونزای انسان ها یا ارثیشان یک جا شده و یک ویروس یک مولود دیگه را به وجود آوردن که اون مولود ما به شما به نام H1N1 یاد میکنیم. یک دو این ویروس بعد از 70 درجه منفی و 70 درجه مثبت از بین میره و از این خاطر به هیچ شکل توسط گوشت خوک و غیر خوک به هیچ شکل توسط انتقال صورت گرفته نمیتونه. من صرف میخواستم که
تشکر. حتما بس خود ادامه میتین در این مورد. حاجی عبدالوهاب از هلمند بر ما زنگ زده. السلام علیکم حاجی صاحب، لطفا پشت نوکی مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دکتر صاحب گرمانان کوم استاد اخلاص صاحب منداری ته دکتر صاحب دین تلایا یا پیشلادا د خوب والګی نو څو تر هغه تقریبا ونه پر نو د کورنۍ له ونه ول دا چې بیش په تاوي تا ټول شام بکړي دا خو شکر الحمدلله فقط مر یو د واخانی ته ورنل دکتر ته مرغله را بو صاحب کو کام روان را وای الله دې د شکر یو مسلمانان د تاسو وسیاده دې بغیر ته دې نه دا مسلمان د پاره چې دالو شي دا نو باید د شاهانه وخت تاسو په مملکت کې عمر زیات مسلمانان دلته یې او دا خپل عمومي د خلکو د خلکو هغه وخت ته ومه چې دغه خلک ګرېږي نه یا چې مكتبونه شل ورې مثلا تعطیل شول یا نور دغه مسلې دا لا یې نه زو نه کوم او نور ما دا چې کړي مو دې دې سره دا چې دا د خپل د چوري د مخه دا کوم اصحاب دې دغه چارې یې کارو یا دا څنګه لري بلاس ولي نو خدای یې څه پیدا را څنګه څنګه مبارک څه شي را ته وتی
مننه مننه حاجی صاحب عبدالوهاب. دکتر احمد
حاجی صاحب محترم ډیر مننه استاد سوال نا اول قسمت کې ته يم چې دا مرض چې دا H1N1 یا دا خوګ والګې چورته دي سره باید موږ په دوه ولارو لاړ شو. یو ډیر احتیاط او د بل اخوانه ویره په قطعي شکل نو ویره مرضی حالت دی بد کار دی اما احتیاط حتمی سوال دی. هم د زمونږ د غربت او بیچارهګۍ د نقطې نظر نه هم د اسلام د دین د نقطې نظر نه احتیاط سره باید وشي. تا چې ویل چې زمونږ په ګونه فرې نیولې او عین اعراض یې درلودل زه تا وایم چې موږ د شیو چې ریزش یا والګې یا سرماخوردګي چې موږ یو دې ته یو مرګانه ریزش او یا غیر مرګانه ریزش یو او همداسې دغه بل چې دی چې دا ورته زموږ په وطن کې ورته د سرکوزي دغه والګې ورته وایي یا ریزش یا زکام ورته وایي هغه کې همداسې کېږي چې یو تعداد انسانان نیسي او په ضعیف او خفیف شکل باندې تیریږي په یو تعداد انسانانو کې اعراض ورکوي. بالخصوص ستا دپاره ته یو هغه چا د جملې نه چې ته په خطر کې تا د شکرې کلمه ادا کړه او شکرې مریض او ټول هغه مزمن مرضونه او د هغه
چا چې مقاومت چې دی او یا پیوند ګونو کړی دی او یا معافیت د زده معافیت د واغان خوري هغه مریضانو لپاره دا مرض حقیقتا یو مشکل دی. البته باید ډیر احتیاط وشي. تا د شکرې مرض ویل شکرې مرض په عام شکل باندې موږ باید وګورو تا ونه ویل چې ستا وزن څومره دی عمر دې څومره دی او دې سره نور مرضونه لري او کنی لري دا یو او کومې د واغان خوري په عام شکل باندې شکرې مرض باید موږ په دوو کورنیو باندې وشي او دا چې ستا وجود کې چې هغه جوهر دی چې د انزولین ورته وایي چې هغه شته او که نشته او که شته د هغې په مقابل کې مقاومت یعنی وجود د هغې په مقابل کې جواب نه وایي دغه نه تشخیص تفریقي کړو دې شکل باندې ته باید نور کړې چې ته انزولین پیچکاري کړې او که ګولۍ خوري او تا ته د ډاکترانو غذا توصیه کړې ده چې ته څومره شیان وخورې. موږ پخوا په خبرو کې ویلو چې درې قسمه خوراکونه موږ لرو. خوراکونو کې باید کوشش وشي چې ته خواږه شیان چې هغه په مستقیم ډول باندې ستا د وینې شکره د منځ پورته وړي هغې کې احتیاط وکړي او روزمره شکل باندې په متوسط شکل باندې که کار قسم نه کړې اقلا یو ساعت یو نیم ساعت په پښو قدم ووهي سهار د خوانه او یو ساعت یو نیم ساعت بعد پس ماسپښین ووهي او د دې په رڼا کې د ډاکتر سره د خوراک او د دوا مشوره وکړي ځکه چې دې ته چپ وژونکی وایي چوپ وژونکی مرض دی. په دې دا تاته نه درد پیدا کوي نه درته نفس تنګي پیدا کوي نه درته ټوخی پیدا کوي نه درته د ملا درد پیدا کوي اما هغه د حیاتي مراکز چې هغه رګونه دي په مغزو کې په زړه کې په کولمو کې په پښتورګو کې هغه د وژنې احتیاط ورسره ډېر زیات وکړه. ډېره مننه ستاسو د سوال.
تشکر از شما. هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین. برنامه صحت هست. دکتر محب الرحمن تورکی از کابل و دکتر همایون همت از جرمنی با ما هستن. شما هم میتونین که به این شماره ها به ما زنگ بزنین، تلفن بکنین و سوال بکنین. البته باید بگویم که در مورد بیماری های فصلی از جمله سینه و بغل گپ میزنیم. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم در ابتدای برنامه در مورد سینه و بغل صحبت کردیم و دکتر صاحب همایون همت توضیح کردن ساده و کوتاه که خود سینه و بغل چگونه بیماری است. دکتر صاحب تورکه یک مادر چطور بفهمه که طفلش دچار سینه و بغل شده؟
سینه بغل خود اراض و علائمی داره که از جمله تعداد تنفس خود طفل مریض زیاد میشه، سریع تنفس میکنه، تب پیدا میکنه و سرفه پیدا میکنه که علائم وصفیش است و همچنان نارام میباشه، نارامی میداشته باشه طفل و در نزد دکتر وقتی که طفل برده میشه پیش مریض دیده میشه که ما یک اصطلاح با نام چستن راوینگ ما داریم، یک قسمتی که مریض تنفس میکنه در زیر قبرغاش این قسمت پایین میره، در حالت نرمال این پایین نمیره. اما وقتی که یک طفل سینه بغل شو یا زجره تنفسی داشته باشه و با دچار مشکلات طریق تنفسی باشه این مشکل برش پیدا میشه و این چست راوینگ پیش این طفل مثبت میباشه. در پالویش طفل سرفه می داشته باشه و تب می داشته باشه که این علائم بسیار عمده خود سینه بغل است که پیش یک طفل پیدا میشه.
تشکر از شما. خب شنونده ها زیاد بر ما زنگ میزنن، نمی لحظه هم یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
دکتر صاحب تاسو ته او دکتر صاحب ته خپل سلامونه احترامات باندې کوم. محمد عمر خبرې کوم په خبر نه.
وعلیکم السلام.
همت صاحب زه پورتن لرم. اول به دې ډېر شکریا ده کوم زه خپل هم عبدل کې عموما افغانان مونږ په دې فخر کوو چې الحمدلله زمونږ وطن غریب وطن نه ده ځکه دا چې یو شتمني مونږ لرو لکه همت صاحب داسې نور ډاکټر صاحبان والله پاک ډېر یو لوی اخلاق لکه دې لوی معیار باندې اخلاق خدا پاک دې کور کړي چې ډېرو په ساده زبان کته سي پم مترا کې نو شاید چې ان په لږو پیسو چا سره خبره مونږ کوو خدای ډېر په ساده لهجه باندې مونږ سره او اوریدونکو سره خبرې کوي. الله دې د عمر او عزت په کمال او علم کې نور زیاته وکړي. او پوښتنه زما دا شی ده چې همت صاحب نه اول دغه په ابتدا کې چې یو سړي ته زکام ورسېږي او ځکه اول ګولۍ استعمالول یا دوایي کول په کار دي که دته څه ورځ یا داسې څه موده وروسته په کار دي اول وقایي سره دویم یا دریم ځل څه کول په کار دي یو سړي ته.
مننه دکتر احمد.
مخلص محترم ډیر مننه ستاسو د محبت او مینې او پیروینې نه. په عمل کې مامخ کې اشاره وکړه موږ باید دغه ویزه شو یا یخنۍ وهل یا زکام باید په دوو شکلو باندې وشو. موږ او په کتابونو کې هم دا په دوو شکلو باندې وشل شوی دی. موږ یو مرګانه ریزه شو زکام دی، یو غیر مرګانه ریزه شو زکام دی. مرګانه به موږ دغه دوه غټ دي چې هغې ته د انفلوئنزا د ویروس د کورنۍ بالخصوص د اې د ویروس دی بیا هم دی ماسي ضعیفه دی هغې کې بدن څه او بل دانه وی چې اوس راغلی دی دنیا په سویه باندې. په عام شکل باندې باید اول کې په اول شکل کې باید
کوشش وشي چې په اولو څلیرو ساعتو کې ماشومې که غټې حاملې زوړې که ځوانې باید وکتل شي. اما موږ په سر کې باید وساتو چې ماشومان حامله میندې هغه میندې چې اوس یې اولاد را وړی دی او زاړه ښځې که نه دي چې زاړه یي او هغه څوک چې هغه یې په مزمنو مرضونو باندې اخته دي هغه یې اسیب پذیر دي هغې ته په حقیقت کې موږ باید دوه چنده وګورو په دوه چنده هغې ته مراقبت یې وکړو. دویم قسمت چې ما ورته اشاره کوله هم په وړو کې هم په وړو کې د سینه بغل چې موږ ورباندې بحث کوو دا یو مرګانه مرض دی دی کې باید کوشش وشي هغه نوې چې په دنیا کې تقریبا 2002 کال نه پورې هېڅ کتابونو کې نشته او 2002 کال نه نوې په کتابونو کې راځي. هغه مانه یو ډاکټر صاحب هم سوال کړی که وخت و آخر کې زه هغې ته هم اشاره کوم، لیکن دلته غواړم چې ستاسو د خبرې په ارتباط باندې او د ډاکټر صاحب د خبرې په ارتباط باندې یوه نوه نمونیا خو موږ ویل چې د اکسرې ډاکترانو یو قسم تقسیم بندي کړې ده، د اناتومي او پاتولوژي ډاکترانو بل قسم تقسیم بندي کړې ده، د کلینیک ډاکترانو لکه زما غوندې او د ډاکټر صاحب تورې چېغونې موږ د بل قسم تقسیم بندي کړې ده. مهم ټکی دا دی چې یوه نوه موږ یو تقسیم بندي ده چې هغې ته موږ د ټیپیک او اټیپیک یو، هغه صرف د میکروبونو د او د اعراضو د نقطې نظر نه ده. په اټیپیک کې هغه بکتریاګانې ویروسونه چې دي هغې کې کله کله تبه نه وي، هغې کې لیکن سردردي و د ځان درد او اول عارض وي، هم په ماشوم کې هم په غټ کې، لیکن د نفس تیزوالی هم په غټ کې هم په ماشوم کې وي. هلته او لابراتواري معاینات په دواړو کې فرق وي، نو هلته باید ډېر احتیاط وشي. نه حتمي نه ده چې یو چا تبه نه درلودله، موږ وایو او نور اعراض یې موجود و، یعنی د تنفس مشکلې وو او هغه چې ډاکتران چې د شوشنه اوازونه اوري هغه قسمت او دا نور وي، هلته باید احتیاط وشي چې موږ یوه نوه کورنۍ د سینه بغل لرو چې په هغې کې تبه نه وي، لیکن په حقیقت کې سینه بغل حتی مرګانه سینه بغل هم وي. او بل ټکی ته چې ما اشاره کوله هغه دا و چې احتیاط باید وشي، هغه سینه بغلونه چې تقسیم بندي د دې نقطې نظر شوې ده چې یو سړی په کور کې ناست دی په سینه بغل اخته دی او یو سړی بل ځي شفاخانې ته، یوه ښځه یا ماشوم ځي شفاخانې ته او په 8-8 بعد ده ته سینه بغل پیدا کېږي، چې هغې ته بیا مرګانه سینه بغلونه دي. دواړو شکلو کې هغې کې هم باید بیا تشخیصي تفریقي کې فرق وشي او د علاج